پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلای کوم. وبوري چې افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبره و چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح د خبرونه اوروي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. په کندهار او روزګان کې افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګشوب له اوښتې ده. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څه مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډې کې تر ګډون وروسته له رسنیدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخته ځي څو دایمي سولې ته د رسیدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. ښاغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزي هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼې کې د قلو اردوګان او لقمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو سوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د میوند په جاري خوشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړۍ ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لا بون ځوکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وجل سوی او دوه نور ټپین سوي دي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځوکونو ته دا وښتو زیانونو یادونه ونه کړه، خو وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځوکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په مزو تړل سوی و تیر یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې دغه ژورنالیست اول خفق سوی بیا یې مړی یو کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان واکه په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلی. وجل سوی ژورنالیست کاویش ټلویزیونی شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بي سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنې کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوي و چې په سیمه کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټي کې سوي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګوزان ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنوي ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 940 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,868 نور کسان اخته شوي او 89 نور کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوي پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالېږي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. ده ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین وي.
له سلام محمد سلام نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرونه د کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونه کې د افغان په 3.5 په صافه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه شوي چې اوربند او سولې ته لاره هواره شي. ښاغلی صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، ښاغلی صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګ د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونه وکړه چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخکې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنند. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب ښاغلي صدیقي په دې اړه زیات جزئیات ور نه کړل او تېر ورځ د افغانستان د قلوردګانو همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقي همدارنګه زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربن او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همدا شان وویل چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقي زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقي د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لویې جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالې ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقي شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقي په دې اړه واضح وویل؟
صدیقي په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره وویل چې تېر ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهوري ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمول لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ شي. خو دوی وویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وسي او وخت راورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
افغان صاحب مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې له ګډون وروسته افغانستان ته له ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړې او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
دا یو نو بې کفایتي ښیي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغسې رغنده ګامونه چې د سولې د دغه روانې پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دي اخیستل شوي. خپله د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یا د دې نه پخوا مثلا د خپله د سولې عالي شورا چې کلونه کار وکړ داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی هسې یو څه یې متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغه ادارې مشري کوي، غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی، متاسفانه فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بطی او سست حرکت دا به خپله ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کېږي ګډونو کې. اما کلست خبر شي دا به ډېره واضحه.
احمد زیست محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یادا چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړله، فکر کوي چې په افغان حکومت کې د سولې لپاره د سیو قبیره د وجود ولري؟
یو د ارادي موضوع ده او یو د مسلکي توب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو، په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کېدلی شي. د خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ یې د سولې په برخه کې لرو، دغسې یو څوک نشته چې هغه تخنیکي د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط د سترنج دانو غوندې د یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغه سوي دي.
بلې احمد صاحب، بل اخره مون روان کوم خواته یو دغه د سولې پروسه د سولې خبرې بل اخره پایله ورکوي نی ورکوي، یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بل اخره د سولې او مشخصه پایله معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو ستو وس
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولا سکاله اسی په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوار نکړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. وروسته یو کال چې مختلف ناستې د سولې لپاره وشوې د امریکې د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بلاخره دغه وروستیو کې دې حد ته رسېدلي چې اوس امریکایان هم پوهېږي چې نور بې اعتباره کېږي په نړیواله کچه او خصوصا افغان ولس ته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دغه وخت کې دوی لږ ګړندي شوي دي. که مونږ یې پرتله کړو نو امریکایان چې په هغومره ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل له دوی سره وغږېږي، هغو دغومره دا موضوع اوږده کړه او زر یې نتیجه تر اوسه هم یعنی نه ده اخیستې. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نه شي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو، د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د هغه شرط چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنی چې طالبان ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستیو کې به د دواړو ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شي. موافقې تر لاسلیک کېدو مخکې باید د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې شخړې کمې شي او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړې دي. ازادي راډیو اوري او همداسې به مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر کې دی، همداسې بر سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلی دي؟
روسیا تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشرۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده، شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړي. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې وه چې باید 15,000 محلونه وو، هغه هم پرون بشپړه نن بشپړه شوې ده. هغه د نتایج فرمې چې دي هغه دوی ته را رسېدلي دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول کاری پلان بشپړ کړی، اوس یې د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له 1 بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کېږي چې هماغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ وروستۍ یعنی هي پایله اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کړ کب چې د راپور کې کومه ستونزه موجوده وي، شاید سبا سل پر سل د هغه پټکو باید وایم چې دغه د ورسمشه راکول ورستۍ پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پایترسيږي. د یو ټکیبل هم یاد کړي ځینې مسایل په دغه ورستیو کې نورې سي د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو د ټاکنې شرکتونو کمیشن د کمشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه به تاسو ته پام نه کړي. دوی ویل چې خبره چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې تاسو شری دغه خپل د بایومیټریکي معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي دغه کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوی دی او هغه ادعا چې شوی دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوی وي چې دی حساس وړاندې دی بلکې دا ناسم نه دی واځي چې ناسم ده بلکې غلطه هم تعبیر شوی ده.
بل ظاهر مال صاحب
او همدارنګه دی
بلې ظاهر مال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او همپالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هندي کمشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم سرګن شوی. دا ویل د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی. موږ د چا په فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوې ده، موږ هغه خلکو ته بیت وړاندې کوو چې بالاخره دغه برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نوري صاحب د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنیزو ډلو چې یو څوک نه وو کوم خبر یې محسوس شوې، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دې کمشنر ښاغلي دانشار دا خبره وکړه چې موږ څلور مکتوبونه د ټاکنیز شکایتو کمیسیون ته لیکلي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې چې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان ځواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب رانه کړ. په دې معنا باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کوم کار پاتې موږ ته یو وایي چې هغه هم تطبیق کو، خو موږ ته کوم ځواب رانه کړل شو. په دې معنی چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټوله پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سله د ولسمشر ټاکنو وروسته پایله اعلانوي.
بله، امید ظاهر مل لتاسونه مننه د ازادي رادیو خبريالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر د ولسمشرې د لانجمنو انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشرې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو له مخې افغان ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلي، او ورپسې د هغه سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتې شي او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مخکینۍ لومړنۍ پایلې تایید کړي، اشرف غني به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفیه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې 13 ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
و دی درې ورځنی نندارتون کې د افغانستان کرنیز توکي، طبي بوټي، وچه او تازه میوي او غالۍ نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه لیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 496 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخې لیدې چې زموږ د مشال راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي. بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیله ده چې د چین د ووهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا ویروس ال عمل هلته بند پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام څېړلی د کابل سټډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي، څه تدابیر نیولي د دغو افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیره مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي، دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت، د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې، او ډیر ژر وایي چې تیاره به لاړه شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې، د دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 2 سلويخت افغان ماسیلین دي، دوی به له انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه نو وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره څنګه تاسو راکاو دغه دغه اخري دغه فرصت ده لري تاسو هم پړاو ته ټول کورونا کوارډینټ شوی دي او فقط ټیم ماماده دا چولار شو مسئله انتقال کړه.
نوري صاحب، لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلي و چې دغه ماسلینو د انتقال لپاره یو تیاره الوتکه چارټر کړی دا، او دغه ماسلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلومو دلایلو لامل دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایرس باندې نه دی اخته شوی، او دا هم نه وایي چې دوی به وهان نه د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وایي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړې وایي چې دا یو مسؤول انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به پکې نه پیښیږي.
بله اکرام الله اکرام، لته سن مننه په دې هیله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له ښار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولې وو، دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وی او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادب له دې ښار ایستلې، خو یوازې افغان د چې امپاتي دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ دا، او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګې خبريال احمد الله همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکل. احمد الله، خبرونه ته خره غلاست. خدای دې بخښنه نورې څه
مننه.
بلې، راته ووایه چې نن په څو شیبو کې دغه کنفرانس پای ته رسیږي، نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نورې صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی و نن یې دویمه ورځ ده. دا وخت د دې کانفرنس اخیرنی سیشن چې کوم هغه روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتې د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی ارباب شهزاد، دوی ورته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې میش دا 1.4 میلیونه رجستر، او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستۍ سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلي دي چې کله کډوال من لېږلي دي په زور باندې، نو چې په کوم رفتار سره من لېږلي دي، هلته په افغانستان کې د هغې دپاره وسایل نه وي، هلته د هغې دپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستۍ ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حوالې سره، او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتې د دوی په عزت سره مرحله واره واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توصیف ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه ده هغه ختمیږي. نو هغه هم دا ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه به کیږي د پاکستان. جی
بلی احمد الله دغه کانفرنس دی لپاره بلل شوی دی چې د پاکستان کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې څلوېښتو کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغسې مرستې چې لازمې وې ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د څه ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نه نو لسه بالکل هیڅ قسمه مرستې چې کوم دي هغه په حواله سره یې څه منور. دا کانفرنس لکه دوی به دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوال وشو نو یو قسم له پاکستان ستاینه. نو بالکل په دې کې د پاکستان ستاینه خو وشوله. خو دا ونویلی شو چې د کډوالو راتلونکي به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دوی به په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به ته په څومره وخت دوی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څومره وخت لپاره زیاتوو یا به دوی سره څه قسمه مرستې کوو یا دوی چې بېرته دوی $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نیز ته وو همدا ساتو. په دې حواله سره هیڅ خبرې ونه شولې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې هغوی کوم مرستو وعدې کړې وي په کار چې هغه مرستې